د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو په دې او ساعت کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي د خبرونه مالی بشیر چمتو کړي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقص کړي دي. د سازمان په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل کلني راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز وایي چې په 2020 کال کې د نړۍ په کچه اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم د له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له چین پرته په نوره نړۍ کې د 1383 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې پرون د مې په 15 خپور شو ویلي، د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او تر څنګ یې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. د ایران یو چارواکی وایي ایران تیر کال د هلمند له سیند څخه شاوخوا 28 میلیون متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د هلمند د معاهدې له مخې چې په 1955 کال کې لاسلیک شوې، ایران باید په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. هغه ویلي د دې معاهدې تطبیق د ایران له لومړیتوبونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي و چې هیواد به د خپلو اوبو له حق څخه تیر نه شي او طالبان هم ټینګار کړی چې د ایران حق اوبه به ورکړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په درې ادمخیل سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي فرهان خان ویلي چې جګړه پرون د اخوروالو او سونخیلو د قبیلو ترمنځ د سکرو د قانونو د بریدونو د ټاکلو پر سر وشوه. د هغه په وینا دواړو لورو چې په درنو وسلو سنبال وو د څو شیبو په ترڅ کې یو بل ته خورا درنه مرګ ژوبله واړوله. د نوموړي په وینا دا جګړه د دعوې د حل لپاره له څو بې نتیجو جرګو وروسته پیل شوه. په دې جګړه کې د سونخیلو له قبیلې 12 تنه او د اخوروالو له قبیلې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ ولسوالۍ اړونده د ادمخیلو دره چې د ډبرو د سکرو پراخې زیرمې لري له کلونو راهیسې د قبیلو ترمنځ په دښمنۍ او تشدد مشهوره ده. په دې سیمه کې د وسلو د تولید فابریکې هم فعالې دي. او سپینه مڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې په لاره وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورډ وایي د ولسمشرۍ دوهم دور ټاکنې د مې په 28 ترسره کیږي. په لومړي دور ټاکنو کې چې د یکشنبې په ورځ وشول، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیار او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 15% رایه وګټلې. د ترکیې په انتخاباتو کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر په سلو کې 8 خلکو ګډون کړی وو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زخ پروانه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړی په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه سند یو غړی هیواد دی بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقی اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقوقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي د بشري حقوقونو د نړیوالې اعلامیه د شپږویشتمې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي تخنیکي او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي دا کار به د ټولو قومونو نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم زغم او دوستی ته وده ورکړي او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د شپږویشتمې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د شپږویشتمې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم اوربان دی په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی نه دی عملی کړی څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي له دوی سره خبري پیلوم دواړي لمر سره د تلیفون لارې استودیو ته وصل سوي دي تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره خبري کوي په لومړي سر کې اغلی قاضي له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه له مخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسی ولري په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه د مساعده ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلی دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه تاسو او ریزونکو ته دغه موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي او غیر دینه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په هکله او همچنان د دې په شپږویشتمه ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی دا هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلی دی نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي نیمی انټرنټ دا حق حاصل کړي دي او نیمی هم نه دي حاصل کړي یعنی شپږ کوم ټولګي پورې انټرنټي دا ته مکتب ته اما بعد دا نه مکتب او تحصیل نه انټرنټ پاتې شوې دي نو هو وخت را رسیدلې دي او هر څومره چې ورځ راتېږي مونګه دا وخت نه لاس ورکو هر څونه چې مونږ باندې وخت شي یعنی مغونه مونږه برته پات کیګو مخکیتوب نه نو برابرۍ نشو کولای په هم سیاګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې په اقتصادي برخه کې حتی په ټولنیز برخه کې مونږه برته پات کیګو نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دی باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې بعد نجونو مکاتب او پانتونونه خوشی شي درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دی نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوري، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي په لوه د ټولنیز په لوه؟
سلامونه تاسو ته استاس درنې ملمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته پیله د شټول بروغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع خسته موضوع انتخاب کړی دا ځکه چې د وخت سره سم ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید د موضوع تراش مو وایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دی ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې مونږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او مونږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړ شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپل یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکو کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامع باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولای، نو بل اخر یو بے سواد انسان دی، فزیکی کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولای. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنی لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي یو، مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسې دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکښې کار ونیسي او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسی کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي شوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او دی هم ضروری دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولت دي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تی تفنګ په باره کې مثلا راغلی و، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر شي. او دا ډېر مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید دسي چې افغانستان وکولی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا لس کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه غلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسی راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا غلی دانش په دې معنی نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړله چې دوی چې دا کم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجیه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنی لري. که زموږ مېلمانې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري، مهرباني دل خدي ملت هغه خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړل. که د تې ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیانو لپاره تړلي اوسېږي، خدا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتب چې هغه ته مونږ بلاری زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجیه ورکړئ چې دغه خاطر مونږ مکتب تړلې دی. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چیشي باندې دی چې اقرا، ول والا زده کړه په چیشي باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجیه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو او د کوچنیوالي نه راونی ستر هغه وخت پورې چې موږ ژوندې یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترادم اوریدونکو لمشتره د خبرونی دریم ملمنه وجما سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاري اغلی سادات تاسو ته هم هر کله وایم او مننه چې وخت مو ایستي لکه تاسو ته چې معلومه ده د دې خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمی ماده پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او تاسو نظر به هم اخلم د دغه ماده لمخې هر څوک د زده کړو حق لري شوونه او روزنه باید لښ تر لږه په لومړنۍ او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کیږي دا تاسو څنګه ګڼئ څه فکر کوئ په دې برخه کې
سلامونه په لومړی سر کې سلام ټول د ازادي ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته هم چنان مننه ستاسو د بلنې نه زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه ترونه چې امضا شوی د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلاً هغه یو هم نه عملي کیږي تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې ماده له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې خون او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوی همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوی د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوی مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي یعنی د افغان او ښځو یا نجونو د خونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو گاونډه ته به دا انتشار وکړي یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولی نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیواله ټولنې د بشری حقوقو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجاو سينو همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قیل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قائل شي او دی مني
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونل وستل سی او ورونه شودل سی، که شونځي پرانستل سی او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونل وستل سی؟
خا دا خو لکه د دوی کمی پالیسی ته چې موږ ګورو، تر څو دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې موږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي. که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور ارفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوټه نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي مونږ یې طرفدار یستو. ولې که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا طرفدار نیستو ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنکړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغانانو د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وسیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که شونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډول راوستي نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه او حتما که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغه د څه تغیرات راولي، مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وخی؟ همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات که راشي اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څنګه پیغام دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیونو باندې ضایع کوي؟ دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي. دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی. موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او د داز ما حق دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمانی له موږ سره پر موضوع باندې خبرې کوي. زه به هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي راډیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تبصری. د ملت ژغ په نوم یو کاسته ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې د اوسنی واکمنانو کړنی د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دی. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې تړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی وروسته بیا لیکلی دی چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي. داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپله په یوه دواخانه کې کار کوم. هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي، زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای سي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړې ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي. د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي. د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان جذب کړي، ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې شدې حق لري چې تعلیم وکړي. افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شوزو او نارینه او ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس پکار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې که په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. ده وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري، دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نه مانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم دا ښاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی. د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ستا خنډونه له منځه یوسي چې یو علم دوسته او پرمختللی افغانستان رامنځته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي. بالکل، موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي. دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دی باندې خوابه دي چې شونځي تړل سوی دي او افغان پاتون پنون باندې او اوریدونکو لیکل دي چې دا حق الله جل جلاله شذ تور کړی دي خو شذ د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق یعنی د هدف دا دي چې یعنی شذ طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي خو دا حق ورته الله پاک ور کړی دي د لیکل دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نکړي ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډي بي سواد پاتې سي افغان پاتسون همدار از لیکل دي چې کولس بي تعلیم وي طالبان به د ځان په چیر جنگوي اوریدونکو دا هغه تفسیر دي چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي اوس هم بیرته خپل او ملمنو ترازم اغلی عائشه قاضی هم له مشر سره بیرته د تلیفون لاره وصل سو اغلی قاضی ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ورز د کړسوې دی تاسو پر هغه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني
زما دا په نصاب په حق باندې ما وویل چې تخصصي په شکل باندې خو موږ نه شو کولای چې وایو ځکه چې ډېر موده کېږي مطلب نه فرق شوی استو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و یعنې زموږ اړتیا نه پوره کول اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اسر په مطابق شي یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مختلف شي ځکه چې یو ماشوم مخکې د دینه چې مکتب ته ولر شي هغه د خبرې د انټرنیټ لاله نه پوهیږي هم د سي زون زونان هم په هم د سي دي د معلوماتو د شان چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو یعنی اوس هغه په خاني وخت نه دي چې موږ ته یوازې کتابونه زمون په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغه نه راځو کو زمون مفکوره په هغه کتابو باندې قید ای نه زمون مفکوره اوس دی واز او د زمون ته د لارښوته زده کول لپاره نو کله شو د دې په هغلا چې نصاب کې دینی تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په برخه کې نو پینځه آیات په تکرار باندې چې راغلي دي د فقهي مسائل او احکام باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې نو دې کې څوک تغیر راستیم نشي نو پاتې کېږي د تفکری او نور غیر قاعده شرط عبادت چې قاعده شرط نشته هغه په حق له چې موږ موضوعات د شین په نصاب کې راځي نو دې کې مثبت تغیرات راشي د خدای یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خالق او اسلام باندې تشویق شي د سینه چې ټول اسلام نه لاس وکړي اوس یو ذریعہ شوې دي چې موږ د اسلام په هڅه یو خدای خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه معنا کو همداسي دا چې انجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې دا اسلامي مسله نشته او نه دي هم ځکه چې اسلام هیڅ کله دا معنا کړی نه دی چې انجونې د مکتب ته ولاړ نشي علم زده نکړي یا د دې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته او دا څه دي چې احکام مشته چې ښځې باید خپل حجاب او د شان مراعات وکړي محیط هم ورته سالم وي نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم وایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي نه دې نه ښه نور نه بین کېږي
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش استاس څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل دي، دو دوی په نظر دغه د دینی لحاظه هیڅ جواز نه لري چې پر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود له مخې ځینې خلک کېدای سي چې خپلې لوڼې نه پرېږدي، او طالبانو هم د همدغه دود له مخې ښوونځي تړلي دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې ښوونځي یې تړلي دي؟
زه دغې نظر سره بالکل موافقه نه یم چې د دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړئ او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې د دوی نجونې دې لاړې شي مکتب ته. ښه، که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپله یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې د هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کیدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تیرې شوي دي، پوهې عالمانې تیرې شوي دي، هغسې خلک پکې تیر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلی، رونې نه پرېښودلی، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلی. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، دوی سیاسي هدف لري، دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته روشت ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېری نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشل خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د پوه هدف لري. نه په حجاب کې زمونږ خرابې شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابې شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابې شته. ټول نجونې په حجاب کې تللې دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللې دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې وا ولیدلو چې افغانان غواړي چې نجونې دې کور باندې اوسیږي او پوهې ته دې څوک لاره ورته اواره نه کړي. نو د دې نه معلومیږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او ښځو باندې درسونه ووایي. نو دا توجیه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو او خپل رونې پوهې او درس ته پرېږدو.
مننه اغلی دانش، زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی سادات، زموږ یو اوریدونکی موږ ته د فیسبوک له لارې لیکلی وی او تبصره و چې دوی ویلی و چې دی په یو دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسره وي چې مریضان وي، او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذینه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضان وګوري. خو دوی وایي چې ډاکټرانی نسته نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پوه دي چې باید نجونې لوستې سي او ډاکټرانې سي، انجینران او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان ملا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي، دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې یو خوانه به د ښځو ډاکترانو لټې چې د دوی ښځې تداوی کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کیږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا دی چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپو لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکتران دغه نسل د ډاکتران زمونږ ختم شي، بیا به بل نسل مونږ ډاکتران د کوم ځینه کوو؟ آیا د ګاونډیو مملکتونو نه دوی غواړي چې ښځینه ډاکتران یې وغواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاسنامه ورته ودار وي؟ څرنګه چې مونږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی، ګاونډیو ملکونو نه، اسلامي ملکونو نه، البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته د دوی دپاره راځي، البته کوم سیاسي مقصد دپاره چې راځي، هغوی بې د حجاب نه دوی څونه ورته لس په نامه ولاړ وي، نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي. او بیا لټوي دوی ډاکتران، ښځینه ډاکتران لټوي خپل ښځو ته. نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکتران شته دی او که نه شته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه باید ډاکتران، ښځینه ډاکترانې باید تداوی کړي او ښځینه ډاکترانې باید وګوري؟ نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځې ځپل کېږي، بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپو لاندې کوي. ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولی چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل حل شي، نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو ښځه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ ځي، او بل ښځه په دې طریقه د منځ ځي چې هغه تحصیل ته نه پرېښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای، نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي. نو زما په نظر که دوی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي، افغان ښځو څرنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې. موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي؟ صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې د دې مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی، هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي، او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعا د اسلام نوم بد نکړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو دوی د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی، نو هغه حقونه ورته ورکړي، او کدا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنې دوی په رسمیت وپیژني، او که وی پیژني نو دا به د نړیوال ټولنې د بشري حقونو نړیوال ټولنې دا به ډېر یو غټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې وي.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی قاضي، زه ستاسو څخه د اغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټرانی باید د دوی ناروغانی وګوري. خود طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک بل طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره از ما منظور دانه و چیز مونگ عمومی فرهنگ دیده چی مونگ نپریدو خیزه چی تعلیم و تحصیلو که نه. از ما منظور دانه و چی مونگ هر شی پا اسلام که چی منکو آغا پاسل که اسلام که نیز مونگ فرهنگی مسائلی آغا مونگ پا اسلامی شکل بانده غارو چی ومنو طول بانده. یواز ده زکر خبره نده تیز دور مسائل بل همشته په دې باره کې، او که د دې په اړه ما لیدلې ده خپل دید په اساس زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زموږ عمومي فرهنګ دا چې موږ نجونه نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوی و، د استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غندې چې مڅخ شروع کیږي. نو دا څنګه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي، او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمې جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه که سړی وکړي نو ښځه اصلا هغه وخت بیا هېڅ هم هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لاړ شي او نورو چارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دیس په اساس وویلو وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشې دي، او ساکال انسټیټیوټ د ټي وی انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړی دی، یعنی درس شروع کړی دی. نجونې زی قابلګي او نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې واضع دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یست د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ همه شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کېږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټولو باندې غور وشي، باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد د هغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواړه باید مطابقت ورکول شي، چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني، چې د مغې په اساس د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت مشکل، حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه آغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ یو اوریدونکی دی چې زنګ یې وهلی دی، د دوی تبصره به اول واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې، مهرباني.
دما خو خورجان د غیاو نظر غونډه دا کنه، زه د غوای مکه چې تمنګ د من اسلامي امارات لګ وخت د خزینه او تور کی کنه، نو نه به کنه به بیا په یو بخش کې من نه محسوسه او کاغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، کاغه د معلومه په برخه کې، او ټول نه خو ډیر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارات داسې خزه ونر جدا کول دی غواړي کنه، چې مطلب خزه باید، نو موږ باید کو کوس معلومان لرو د دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تاسو مریض مریضیا خو طالب تم لګیږي، ملا تم لګیږي، نظامی تم لګیږي، غیر نظامی تم لګیږي، مرض خدا نه ګوري چې تاسو کې مزه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کیږي نه به موږ. مثلا یو یو طالب دا نظامی دا پاسپورت جوړی خزینت ته، نو هغه به خزا کاس خانی ته دی کنه، مثلا کله یو خزا کاس وي خو هیڅ مشکل به نه سه. نو زه دا وایم چې پار بخ کې خزو ته ضرورت ده، باید خزو ته وخت ورکول شي، بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاص شي، ولا زمینه نه ده مسایده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس کله کې تنخواګانې جدي کول دي د ډاکترانو، مثال لګي تشویق کو دي نرسانو، نو په لږ وخت کې به ټول مشکل ان شاء الله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې، نورم وخت نه نیسم.
مننه آغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو، نورې پوښتنې هم سته چې موږ له خپلو میلمنو څخه وکړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو آغلی عائشه قاضي، آغلی نفیسه دانش او آغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
آرمان به هر تزماده چی
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپه جو د سهار تر شپه جو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپه جو د ماښام تر شپه جو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
پسخته پدیدی لکاده کنجلسا او سخت جوابونا لکادش پیلار سارم
برکندو تا جورا بایی تیزار
ملاله میلو بان اکرم لکادش پیلار سارم
I'm
the proudest girl on this island.